السلام علیکم د ازری رادیو یو بل خبرونه ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. په پیل کې واوري تو خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارو له طالبانو سره موافقه وکړه چې د مرستو د سم ویش لپاره به د طالبانو د سرپرست حکومت له ادارو سره د همغږۍ و کمیټه جوړ کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایند حافظ یا احمد تکل په خپل ټویټر کې د دې کمیټې د جوړېدو خبر ورکړ. دا خبر وروسته تر دې خپور شو چې په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې پرون د ملګرو ملتونو ادارو او د طالبانو د سرپرست حکومت د استازو غونډه جوړه شوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشری چارو همغږي کوونکی رامز الاکبر اوف شه د یونام مرستیال هم دی غونډې ته وویل چې هڅه کوي د مرستو د ویش چارې داسې تنظیم شي چې خلکو ته کاري فرصتونه رامنځته کړي او د افغانانو د اقتصاد چرخ حرکت وکړي. اروپای ټولنې له افغانستان سره د نږدې سل تنه درملو او طبي وسایلو د مرستې اعلان وکړ. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د سیاسي استازي مرستیالي رافیلا لودیسی پرون پر ټویټر کابل ته د دې مرستې د رسیدو خبر ورکړ. اغلی لودیسی زیاته کړه چې د حواله لاري کابل ته د دې بشري مرستو رسیدل له افغانانو سره د اروپایي ټولنې د مرستو ښکاره بیلګه ده او اروپایي ټولنه ژمنه ده چې له افغانانو سره به مرستې کوي. د 2021 میلادي کال د اگست له میاشتې راورسته چې طالبانو کابل نیولې دا د حواله لري د اروپایي ټولنې د مرستو 28مه جوپره چې افغانستان ته استلې. د پاکستان حکومت د کراچۍ له بنده اویا افغان بندیان خوشي او افغانستان ته واستول. د نیول شویو افغانانو مدافع وکیل منیزه کاکړ پرون چهارشنبه د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې په دغو بندیانو کې ماشومان هم شامل دي.
د کراچۍ او سین په بلبل جیلونو کې چې کوم افغان کډوال بندیان دي او په دې تور باندې ول شوی چې دوی قانوني اسناد نه لري، په هغه بندیانو کې اویا بندیان د ماشومان په شمول افغانستان ته ډیپورټ کړل شول.
د پاین حل کې ویل چې په پاکستان کې لا هم د بی اسناد افغانانو د نیونو لړۍ دوام لري. په همدې حال کې په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت کنسولګری وایي چې د کراچۍ له بنده خوشی شوي بندیان دوی په بسونو کې افغانستان ته استولې دي. په لسکونو پولنډیان پنشیر ته تللي دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست پرون په یو بیان کې وویل چې په وروستیو کې پنشیر ته د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو ورتګ زیات شوی دی. په دې بیان کې د دې پولنډیانو دقیق شمیر نه دی څرګند شوی، خو دا ډله تر دې څو ورځې مخکې هرات ته هم تللې وه. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ راتلونکې اونۍ د لوبو لړۍ پیلې شي. دواړه لوبډلې به درې ورځنۍ سیالۍ وکړي. د دې لوبو لپاره د افغانستان کرکټ بورډ د حشمت الله شهیدی په مشرۍ خپل ټیم اعلان کړی دی. تر دې مخکې افغان لوبډلې له سریلانکا سره د 2022 کال په نومبر کې دوی لوبې وکړې چې یوه مساوي شوه او درېمه لوبه د باران له امله ونه شوه. په نیویارک کې مشت ایران د بشری حقوقو مرکز وایي چې د نړۍ 15 اویا هیوادونو ته لیک استولای او له هغوی غوښتنه دي چې پر تهران فشار زیات کړي چې د معترضانو لشکره غیر قانوني اعدامونو لاس واخلي. د دې مرکز مشر هادی قایمی په یو اعلامیه کې چې پرون یې خبره کړې ویلي دي چې د ایران اسلامي جمهوریت له ځوانانو په زور اقرار اخلي او بیا هغوی اعداموي. همدارس اقلیتونه د وړو جرمونو په خاطر په نشه کوي چې غاګي غلی شي. د ایران حکومت په وروستیو کې درې معترضان د اصفهان په زندان کې اعدام کړل. په ایران کې د پولیسو په توقيف کې د ځواني مهسا امینی تر وژلو وروسته اعتراضونه پیل شول چې امنیتي ځواکونو سخت وځپل او تر اوسه د دې اعتراض کوونکو وطنه اعدام شوې دي. کانادا او سعودي عربستان له 15 کلونو وروسته په خپل منځ کې ډیپلوماټیکي اړیکې بیا پیل کړې. سعودي عربستان په 2013 میلادي کال وروسته لدی چې د کانادا د بهرنیو چارو وزارت په یو ټویټ کې په سعودي کې د ښځو د حقونو د نیول شویو فعالانو ملاتړ څرګند کړ. د کانادا سفیر له ریاض وېست او په کانادا کې خپل اشتمنۍ وپلورلې. د دواړو هیوادونو د بندنوی چارو وزارتونو پرون چهارشنبه په یو اعلامیه کې وویل چې یو بل ته نوی سفیر هناستوي او دا پریکړه د آسیا پاسفیک د اقتصادي همکاري سازمان د غونډې په څنډه کې د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان او د کانادا د صدر اعظم جاستن ترودو ترمنز د نومبر د میاشتې په کونډه کې شوې وه. کانادا جان فیلیپ لینټو په ریاض کې د خپل هیواد نوی سفیر نومولی دی. رویټرز خبری آژانس چین ته د جاسوسۍ په تور د روسیې د یوه علمي مرکز د رئیس او د توغندو د ټکنالوژۍ د دوو متخصصانو د نیولو خبر ورکړ. د آژانس پرون چهارشنبه د خبرو سرچینو په قول وویل چې نیول شوي کسان چین ته د روسیې د پوځي اسرارو په ورکولو تورن شوي دي. د راپور له مخې د نظری او عملي میخانیک موسسې رئیس 15 کلن الکساندر شیپیلیوک او دو نور متخصصان تورن شوي چې په 2018 میلادي کال کې په چین کې د یوه علمي کنفرانس په لټ کې پټ پوځي معلومات چینایانو ته افشا کړي دي، خو هغوی ویلي د کومو معلوماتو په اړه چې دوی له چینایانو سره پرې خبرې کړي محرمانه نه دي او په انټرنیټ کې موندل کیږي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. زینو کسانو د بایو لوړوالي شکایت کړی دی. د جنوبی ولایت په ځانګړي توګه هلمند یو شمیر اوسیدونکو هلته د وچکالۍ او د اوبو د کموالي شکایتونه کړي دي په دهیله چې دغه پیغامونه د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورورسیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې وویل چې په جنوبی ولایت کندهار کې د کانګو تبې پیښې ډېرې شوې دي. دا چې کانګو څه ډول یوه ناروغي ده، نښې نښانې څه دي، څنګه ترې ځان ژغورلی شو، په دې اړه له یوه متخصص ډاکټر سره مرکه هم درته لرو په دې خپرونه کې. خو راځئ پیل ستاسو له پیغامونو وکړو.
د ازادي راډیو ته سلامونه نیکې هیلې وایم. خوله دې وکړي چې ټول به روغ جوړ اوسېږي. سکل د ننګرهار ولایت بټیکوټ ولسوالۍ کې د شفتالو حاصلات یو څه اندازه زیات شوی دی. تقریبا د تیر کال په پرتله سکل د شفتالو حاصلات زیات شوي دي. که چېرته حکومت دوی ته غور کوي، دوی همکاري وکړي، انشاءالله آینده کال به تر دې هم زیات حاصلات وکړي. اوس سکل انشاءالله حاصلات یې ډېر ښه دي. د تیر کال په شان سکل حاصلات ډېر ښه دي. خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي او زما تصویران خپور کړي تاسو فیسبوک باندې. مننه ازادي راډیو.
السلام علیکم. زه شاوجه د روزګان د ولایت په سید اساس ولسوالۍ ته خبره کوم. زما د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد مې دا پیغام دی چې زموږ دغه سید اساس په ولسوالۍ کې انټرنیټ ډېر کمزوری دی. خدام یوه دانه ده په ټولو ولسوالۍ کې انټرنیټ هم ډېر کمزوری دی. زموږ دغه لوړپوړو مشرانو ته دغه پیشنهاد خواهش دی، دغه غوښتنه ده چې وروره دغه زموږ په انټرنیټ دغه زموږ په خدو کې ډېر سری ووایي. ډېره منطقه ده، مګر ډېر کمزوری دی انټرنیټ، چندانې کار نه کوي. نو په مربوطه مسؤلینو ته زموږ دغه پیغام دی، دغه زموږ ورته خواهش دی چې وروره دغه زموږ دغه دې واوري، دغه زموږ انټرنیټ او دغه زموږ د افغانستان خدي دي ته راته پاله کړي. والسلام.
دو ته سلام. یا مخی جوړی نه جوړه غو نه یو وخت تیریږي. دا نه مګر مسافر او سال ده سره په سپورټونو نن دلته سره نخته دي. ټیکټ هم ته انت ګرانه دي. څوک؟
السلام علیکم. ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلام علیکم. په خیره جوړو راغی. از زما من سیما به د یلمن ولایت څخه د مالیم په زحمت تر کوم وروره د نور مشکلاتونه به ډیر دي. بیا نازي ډیر دي وروره. او زه د ټپونځي سم پارهغم ستاج م پاته دی. نو د معلمې ماش مو ډېر لږ دی. گزارم نه پکې. زموږ د مشکلات په نظر کې ونیسئ او غم وخوري وروره.
سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته. زه عصمت الله ما د غزنی ولایت د زنه خان د ولسوالۍ. 40 کاله زموږ د ولسوالۍ حق ورکولو هله مدرلو د چنوي حاکمان داسې زموږ ولسوالۍ ته به حق راکوي. موږ له ډېر بد ستونزو سره مخ یو. په زمي کې مریض راپېښ سي وجته نه سوړلی. لاره مو نشته. مسافرونه تقریبا 3,500 کور د زنه خان لدی درنیم زرو کورونا هر یو نفر یو هر یو کور یو مسافر لري ټول مسافر په بهر کې دی له دومره مشکلات سره مخ دي چې زنګونه وایي زموږ په جی کې پایا نستا تلیفون کار نه کوي له هر څه نه بې برخې پاتې یو څو وارې موږ په کمپاینونه وکړل په فیسبوک کې خو بدبختانه زموږ غږ څوک نه اوري زموږ غږ تر مسؤلینو څوک نه رسوي نو اوس دا هیله لرو چې له ازادۍ راډیو نه چې دا زموږ غږ خپور کړي او تر مسؤلینو تر غوږو ورسیږي زموږ د زنخان ولسوالۍ له هر څه نه بې برخې پاتې ده موږ پایا غواړو موږ انتن غواړو درې نیم زره کوره نفوس لرو چې موږ ته باید پایا راکړل شي او زموږ ولسوالۍ ته باید سړک راکړل شي زموږ ولسوالۍ ته باید چپخانه راکړل شي موږ هیڅ نه لرو مریض مو له مشکلاتو سره مخ دي مسافر له مشکلاتو سره مخ دي یعنی دومره شاته پاتې دي غزنی په سطح موږ شاته پاتې یو هیڅ نه لرو له ازادۍ راډیو نه هیله لرو چې دا زموږ غږ پوکړي او تر مسؤلینې پورې ورسیږي
السلام علیکم زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم هیله مې د اسلامي امارت د مشرانو څخه دا ده چې د غنم راګیر کې د غنم د پاکستان خوا ته روان دي پلانو کې ارزانه سوله په 400 روپۍ سوله اوس بیرته ورځ په ورځ ګرانیږي د افغانستان خلک ستړي دي بېواز لدی شي نه لدی داسې ډېر کورونه ستا داسې ډېر خلک ستا چې ډوډۍ په شپو شپو نه د خوړلې نه ورسېږي بچان یې وږي ناست دي طالبان خپل بچۍ کوي دوی چې هر څوک غوښې وریژې خوري دوی د ځان په خبر کې د خپل پرایت د ځان خبر کې چې دا یو شی ورسېږي که نه ورسېږي یو شی خوري که نه خوري
سلامونه محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې نورو را د کوم مرستې چې دلته د بیوزلو په نامه د دبليو ای پی موسسې له خوا یا د نور موسسو له خوا کیږي دغه مرستو د افغانانو تر مابین متاسفانه چې ډیر غټ اختلاف جوړ کړی دی دغه مرستې بې له دې چې د افغانانو تر مابین د همسایګانو تر مابین تفرقه جوړه کړي او اختلاف جوړ کړي نوره کومه ګټه نه لري هیله مې د اسلامي امارت له مشرانو څخه دغه ده چې دغه مرستې دې په مطلق شکل سره بندې کړي ځکه چې دا مرستو د زوی او پلار تر مابین او ورور او ورور تر مابین وروره سخت اختلافات جوړ کړي دي حتی خلک د خپل مسجد د امام څخه هم سره هم په اختلاف کې دي او وایي چې زموږ د کلي د مسجد ملا زموږ حق خوري نو هیله مې دغه ده چې دغه مرستې دې په مطلق شکل سره بندې شي او نور دې نو د افغانانو تر مابین د مرستو په نامه د بشری مرستو په نامه او د بیوزلو په نامه چې کومې مرستې راځي د افغانانو په مابین کې د نور په دا ډول اختلاف نه جوړوي والسلام په احترام
السلام علیکم خزان همدر دې ما د وړ مومی د ولسوالۍ څخه ما د طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د موږ یوه ډېره غریبه ولسوالۍ ده زموږ ولسوالۍ ته د ځانګړې توجه وشي له تاسو نه هم مننه د ازادۍ راډیو کارکوونکي اورېدونکو ته یو ځانګړی سلام تاسو نه مننه چې موږ پیغام طالبانو تر چارواکو ورسوو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ازادۍ ریډیو ټولو کارکونکو همکارانو ته نیک هیله سلامونه وړاندې کوم هیله ده چې سلامونه مې قبول کړئ زه ډېر په دې خفه یم چې په اف ایم کې د ازادۍ ریډیو خپرونې نشته او موږ تر هغه چې د ازادۍ ریډیو خپرونې بند شوې دي موږ بیا د نړۍ او د افغانستان په هکله په خبرو نہ پوہیدلی یو او نہ پوہیو او نہ ترے خبریگو نہ د اقتصادی او نہ د سفرتی او نہ د نور خبرونو او شننن
السلام علیکم ازادی خبریال والا احمد سلامات شه ته بتون شه خپل شه قرار ده دیوالان خبریالان ټول سره برابر دي نو مشت هغه کده د انجینر ته مشرف کو د کابل والا ته پیسې ورکړي و بیا مشت و نو شماره هم په دې کې بدل کاتو باندې ورسی مشت هم دا کاتو نه شماره واخلس ده د ټلیفون کې هر مشکل چې درلود نو مش خبرې کړو چې ته پیسې ورسی درته چې لو ورکړي او مش دا ورکړه د شمسیا ضرورت لري کده مکتب ضرورت لري مش لو چې هم د مکتب ضرورت لرو ام دا دوام کلینیک ضرورت لرو بده خانه شل ول سوالی کې بیا تاغز و تاغز کې د منادل په شاخ کې نو مشتا د کلینیک ضرورت ست د شمسیر د خوراک دو بو ضرورت ست چې برمن لرو بو مو تلوید زای زای کو تلوید خو جو بنو لرو مو هلا کو د دې کې چې مشتا یو دغه برمم جوړ کې او کلینیک هم جوړ کې مشکلات دې د افغانستان خره خو تا ته باندې مې جمعه ته باندې مې چستلې زما خاص کا خو سلامونه کومر ته السلام علیکم دا پیغام ورسو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د غزنی ولایت څخه تورن جنرال مزمیر منګل صوتی پیغام درته پریږدم. دا مهال په افغانستان کې یم. موږ ټولو چارواکو څخه غواړو د بانک او د سرافیانو څخه چې کالداره دي نه اخلي او په ولسوالیو کې دې بند نه کړي. د غزنی اتلس ولسوالۍ دي، په اتلس ولسوالۍ کې دې جدي اوسي. خواجه عمري، ناور، اجرستان، خوږیاڼي، پر دغو ولسوالیو کې بند ده. د دې یک ولسوالۍ کې کته خواته هم چلیږي، لکه برهنزي، هندړ، بهالۍ، سلیمانزی، رامک او رباط کې هم افغانۍ په بشپړ ډګر چلیږي. افغانۍ زموږ اصلي هویت افغانیت دی.
د ازادۍ راډیو محترم مسؤلینو ته سلامونه او نیک هیلې. دغه کوم یو شهرت مې چې تاسو ته درولېږلو، دا زما د خوراکۍ ده او زموږ مشکل چې دی روښان پوهنتون سره دی. زما خوراکۍ چې دی طبي معالجوي څخه فارغ شوی، روښان پوهنتون هغوی دلته ننګرهار کې پوهنتون شفاخانې ته د ستاج لپاره معرفي کړي. ستاج یو کال په بریالیتوب پای ته ورسو. زما خوراکۍ چې دی د طبي معالجوي څخه په عمومي اول نمره فارغه شوې ده. دلته داسې ده چې وروره ځینې جنکۍ شپږ دې زره افغاني فیسونه ورکوي او موږ څخه روښان پوهنتون اوس 2000 افغاني د فیسونو غوښتنه کوي، ځکه موږ واسطه نه لرو، اقتصادي مشکلات زیات لرو، معاشونه نشته، کورنۍ مو ډېر بد وضعیت کې قرار لري. خدای راستي چې د اوړو او د غوړو درک موږ سره نشته. هغه خلک چې واسطې لري، پلرونه ډاکټر دي، خو مورګانې ډاکټر دي، او څوک پیژني نو هغوی څخه شپږ دې زره غواړي، او څوک چې څوک نه پیژني هغوی څخه د ستاج فیسونه 2000 افغانۍ غواړي. نو دغه شماره چې دا د روښان پوهنتون د رئیس فاتح ګل شینواری نومي، که دغه سره اړیکه ونیسي او دغه زموږ شهرت ورسره شریک کړی د خوراکۍ، او په دغه اړه که موږ سره لازم همکاري په فیسونو وکړي تر څو موږ ته یو تخفیف وکړي او چې مناسب فیسونه په موږ باندې راشي موږ یې تحویل کړو. ازادي رادیو څخه ډیره مننه. کور مو ودان، خوشاله اوسئ.
السلام علیکم. ازادي کارکونکو سلام علیکم. څنګه جوړه په خیر است؟ دا هر څه کومه کومه چې دولتونه کوي ټوله د طالب جبته ویل، یا طالب د ماما زوی، یا طالب د اکا زوی دي، یا په ښه موټرو کې چې راځي هغو ته رسېږي. خوار او غریب ته هېڅ چی نه رسېږي. دا دولتونه چې هر څه کومه کومه کوي هېڅ چی لا موږ ته نه رسېږي.
سلام علیکم. سهل شه په خیر. د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. وروره زه د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دغه د کجکي ولسوالۍ څخه داسې یو کانال، که چیرې حکومت زموږ دا غوښتنه ده یو کانال راته وکړ، دا د زمینداور سیمې ته ټوله دا اوبه ترتیب ورته سم کړي. زمینداور ټوله د اوبو د خوا کمزوري ده، ټولې مځکې بې اوبه پاتې دي. دغه پیغام که چیرې ته لوړو چارواکو پورې ورسوي. نور څه نه لرو. السلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو اولیدونکو ته دغه زما پیغام نشر کې ورونو، د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې. د خانشین ولسوالۍ کې وروره هېڅ مرسته نه ورسره کېږي. وچ کدین د هم باندې نه اوبه ورته رارسېږي او نه اوبه ورکوي. او دغه د خدو خدی د مقابلې شبکې ګر سره د وړم کاسکې نهري چې راوړو یا راوړو یې دراوسه پورې هېڅ درک نشته. هغسې هېڅ رای نه پسوکې د حکومت. زما چې هیله و ارزو دا ده، باید د ولسوالۍ ته پام فکر واړوي چې خدمت ورته وکړي.
سلام علیکم. زما ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې دلته زموږ په هلمند د نوزاد ولسوالۍ کې اوبه سره لږ شوي دي.
سلامونه او نیک هیله د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته. روجانه ما له دې مشرانو څخه دا هیله ده چې باید د نړۍ سره تعامل وکړي، دغه مرستې چې دغه باید ترلاسه کړي. دا بندیزونه به څه جوړ شي؟ بندیز دی، بندیز دی، بندیز. الله تعالی خلاص ته ډوډۍ وسېدلې. نور هغه بندیز دی، بندیز دی، بندیز دی. خدای دې وکړي چې دغه زما د ازادۍ راډیو له خوا نه شي.
زه د فراه ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه یې خوا خبره کوم. نو ما دا د بکوا په ولسوالۍ کې چې دی اوبه ډېرې کښته شوي دي، نو خلک د ستونزو سره مخامخ دي. نو زموږ هیلو خواهش دغه دی چې دا بندونه دې راته وتړي او زموږ دا خبره دې تر مسؤلینو پورې ورسي. نو چې دا بندونه وتړل شي، نو دا د فراه ولایت او دا د فراه ولسوالیانې چې دی، بالابلوک ولسوالۍ ده، د بکوا ولسوالۍ ده، نو دا به انشاءالله چې خدای وکړي بېرته به اوبه راپورته شي، اوبه به زیات شي، دا بندونه وتړل شي. والسلام پر احترام.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو اولیدونکو ته دغه زما پیغام نشر کې ورونو.
دا هلمند ولې د خانشین ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې ده. خانشین ولسوالۍ کې وروره هېڅ مرسته نه ورسره کېږي. وچکلي د هم باندې نه اوبه ورته رارسېږي او نه اوبه ورکوي. او دغه د خدو خدیغه د مخابري شبکې ګرسره د و وړم کال څخه نهري چې راوړو یې راوړو یې در اوسه ګوره هېڅ درک نشته. هغسې هېڅ نه پسوکي د حکومت. زما هیله ارزو دا ده باید د ولسوالۍ ته پام فکر واړوي چې خدمت ورته وکړي. السلام علیکم ورحمت الله.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او هغه ستونزې او وړاندیزونه چې دلته په دې پروګرام کې یاد شول هغو ته رسیدګي وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 21 20 201.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په دې وروستیو کې ویل چې په جنوبی ولایت کندهار کې د کانګو تبې پیښې ډېرې شوې دي. که څه هم دغه سازمان د کانګو د ناروغانو شمیر مشخص نه کړ، خو وی ویل چې لزګونه کسانو ته روزنه ورکړي چې د کانګو تبې په مدیریت کې برخه واخلي. د افغانستان له ختیځه هم داسې راپورونه ورکړل شوي چې یو شمیر کسان په دغه تبې اخته شوي. دا چې کانګو څه ډول ناروغي ده، د افغانستان کومې سیمې د دغې ناروغۍ له خطر سره مخامخ دي، په همدې اړه مې د انتاني ناروغیو د متخصص ډاکټر نظیف شینواري نظر وپوښت.
کانګو یو وایروسي ناروغي ده او د وایروس په واسطه رامنځته کیږي. په لومړي سر کې په کریمیا ساحه کې په 1940 کال کې د رامنځته شو. بیا په 1980 کې په کانګو جمهوریت کې د دې واقعیت رامنځته شو او همغلته وپیژندل شوله چې دا سبب یو وایروس دی او دا وایروس عموما حیواناتو کې وي او بیا د حیواناتو د طریقه د کنې په واسطه باندې یا د حیواناتو د وینې او د حیواناتو د لعابو چې هغه منتن وي د هغې طریقه انسانانو ته انتقالیږي. کله چې انسانانو ته دا وایروس ورسیږي او هغه پې اخته شي، بیا په دې انسانانو کې تبه منځته راځي چې په لوړه درجه تبه پکې وي، دوامداره وي یو څو ورځو دپاره، او د سر درد پکې وي، ستوني درد پکې وي، بندونه پکې درد کوي، د ملا درد پکې وي او استفراغات پکې وي. کله چې دا حالت پیشرفته کیږي بیا په دوی کې د سترګو سوروالی او په بدن باندې یو نوه رش یا دانې راخیږي، هغه سری سری دانې وي. بیا هغه پیشرفته حالت شینوالی باندې بدلیږي چې هغه یو نوه خونریزي یا جلدی خونریزي موږ ورته وایو چې په جلد لاندې خونریزي تشکل کوي. بیا هغه د طریقه داسې کیږي چې کلم دا د بدن سپین حجرات دا وایروس لمن زوړي، پلیټلیټ هغه لمن زوړي چې هغه څومره کمیږي، نو په دې ناروغانو کې بیا خونریزي منځته راځي چې دا خونریزي عموما د پزې د لارې یا د بدن د نورو قسمتونو څخه جاری کیږي او مریض خونریزي ورکوي. یعنی په دې ناروغانو کې با پیشرفته حالتونو کې جنډس یا ژیړی هم ورکوي ناروغ چې د دې وایروس له وجې نه ځیګر وظایف مختل کیږي، ځیګر باندې تاثیر کوي. چې کلم ځیګر وظایف مختل شو دی کې جنډس منځته راځي یا ژیړی منځته راځي، سترګو زیړوالی یا د جلد زیړوالی پکې وي، او دی کې تقریبا 9.5% هغه اشخاص چې شدید اعراض ولې مور کې هغه بستریږي. او
ډاکټر صاحب، کوم وخت یو ناروغ ډاکټر ته مراجعه وکړي؟ ځکه طبي خو د وړي په موسم کې طبيعتن چې ډيري وي،
ناروغ هغه وخت کې باید ډاکټر ته مراجعه وکړي چې دوی شدید طبي ولري. هغه که د هر سبب وي، خصوصا وس هغه ساحات چې انډیمیک ساحات وي چې موږ په وایو چې دا ناروغي عموما په افریقا کې او په میډل ایست کې یا په خطی په منځنۍ اسیا کې چې هغه کې رشیا ده او کانګو ده او کریمیا ده او خپل شمالي ولایتونه د افغانستان یا خپل افغانستان اوس خپل یو لاغه هوادونو څخه ده چې په دای یو انډیمیک ساحه ده. او په دې کې یعنی موږ شاهد دی وو چې تیر کلونو کې په کابل کې، په مزار کې او په هغه خپل ولایتونو کې دا واقعیت زیاتو. حتی اوس موږ په ننګرهار کې او په کندهار کې د دې واقعیتو شاهدان یو چې دا واقعیت مخ په زیاتېدو دی او دا خصوصا د لوی اختر در رسیدو په موسم کې په دغه موسمونو کې د دې واقعیت مخ په زیاتېدو وي او زیات واقعیت موږ لرو. نو هر هغه اشخاص چې لوړه درجه تبه ولري، د ځان درد ولري، اډوکو درد ولري، دوی باید ډاکټر ته مراجعه وکړي او ډاکټر صاحبان د دې د تاریخچې په اساس باندې چې موږ کولای شو د مریض نه تاریخچه والو چې دوی د حیواناتو سره نږدې پاتې شوي اوسي، چیرته سفر کړی وي، د سفر نه ساحه موږ معلومو چې دوی د کومو ساحو څخه سفر کړی دی، ممکن د هغه ساحو ولایتو څخه یا هغه هیوادونو څخه چې دوی سفر کړی وي، چې هغه یا د ډینګو یا د کانګو او یا د ملاریا مشخص سیمې وي، نو موږ بیا هغه موږ سره کومک کوي د مریض په تشخیص کې. او سره له دې موږ دې ناروغانو ته بیا معاینات هم ورکوو چې د معایناتو په اساس باندې بیا د دوی هغه سیویریټي یا شدت د مریضۍ معلومو چې آیا دا د کور د ساتلو مریض دی او که شفخانه کې باید بستر شي.
ډاکټر صاحب، افغانستان کې د اوړي له راتګ سره د ملاریا پیښې هم ډېرې شوې دي. د ملاریا او کانګو ناروغۍ څه ورته والی سره لري؟ ځکه دواړه فکر کوم د ځانګړو او بېلابېلو حشرو له لارې انتقالېږي.
د ملاریا او د کانګو ورتواله دا ده چې تنا تبه ده. نو موږ په ملاریا کې هم ناروغ چې کلم شکایت کوي او ناروغ مراجعه کوي، دا ناروغان تبې څخه شکایت کوي او تبه بیا موږ چې کلم دا معلومه دا د تاریخچې په اساس باندې چې یو ناروغ تبه متواتره ولري، یعنی هر ورځ تبه ولري یا یو ورځ بعد تبه ولري، نو دا بیا موږ سره کومک کوي په تشخیص کې. عموما د ملاریا ناروغان چې دي یو ورځ بعد تبه حکایا کوي او هغوی کې تبه کې بیا لړزه موجوده وي، خوله کېږي ناروغ ورسره. او بیا په کانګو کې داسې ده چې د دوی درجه د ملاریا د درجې نه د تبې درجه لوړه وي، نو په دې کې په لوړه درجه تبه موجوده وي، یو ورځ بعد پکې نه وي، هر ورځ دا تبه لري او دا تقریبا د دې شدت د ناروغۍ درې الاوه ورځې داسې شدت وي چې ناروغ حتما دې ته مجبوره کوي چې ډاکټر ته مراجعه وکړي. بیا ډاکټر صاحبان د خ معلومولی شي چې آیا دا د ملاریا د وجې نه دا تبه پیدا شوې وي او یا د نورو ناروغیو څخه. چې بیا موږ دوی ناروغانو ته عموما روټین معاینات کوو، لابراتواري معاینات موږ سره کومک کوي. هغه اشخاص چې تبه لري که چېرته موږ د ملاریا ټیسټ ورته کوو هغه به منفي راځي، که د ډینګو لپاره اوس ابتدایي ټیسټونه په ټول افغانستان کې موجود دي چې هغه ورته کوو، چې هغه آر ډی ټي ورته وایو، ریپیډ انټیجن ټیسټ یا ورته NS1 په نامه ټیسټونه دي چې هغه ورته کوو. نو موږ په تشخیص تفریقه کې ډیر امکانات لرو او ډیر زر معلومه چې آیا دا تبه چې د ملاریا د وجې نه ده یا د ډینګو د وجې نه ده او یا د کانګو د وجې نه ده. نو هم لابراتواري معاینات او هم تاریخچه او فزیکی معاینات موږ سره دا کومک کوي چې موږ دا ډی ډی ایکس کوو معلوم کړو چې دا تبه د کوم ناروغۍ د وجې نه پیدا شوې ده.
او څه وشي ډاکټر صاحب چې خلک له دې ناروغیو خصوصا له کانګو نه ځان وژغوري؟ لنډ سپارښتنې مو اورو.
څنګه کولای شو چې د دې ناروغۍ څخه ځانونه وساتو؟ یوازینۍ لاره دا ده چې که هغه وترنران دي یا د زراعت کارکوونکي دي یا هغه څوک چې په کورنۍ کې حیوانات ساتي، دوی چې کله د حیوان سره غواړي چې په تماس کې راشي یا حیواناتو سره نږدې پاتې شي، نو مخصوص لباس باید استفاده کړي او خپل جلد باید مکمل وپوخي او د حیوانات څخه لږ فاصله باید اختیار کړي. او یا هغه څوک چې مثلا قصابي کوي یا حیوانات ذبح کوي، نو هغه باید د حیواناتو د وینې څخه او د حیواناتو د حشرات څخه باید ځانونه وساتي. چې هغه ساتنه لباس پورې اړه لري چې باید لباس مخصوص لباس واچول شي او د حیواناتو وینه چې کومه ده هغه باید خاورو لاندې شي، یعنی د هغې نه فاصله اختیار شي ترسو پورې موږ د دغه وایرسي یا ساري ناروغۍ څخه محفوظ پاتې شو.
د انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر نظیف شینواری و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ.
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.